مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرح لای د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر بریټ وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډه ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزه او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته ل جرمنی د سکایپ لالاري د افغانستان په خنۍ ډیپلوماټ چې په اتیاي مولسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه امیر ګران را سره دی. د دوی هر کله کوم عبدل ته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دوړو هر کله کوم ګران صاحب څه فکر کوي چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
مننه کوم شیبر صاحب، اول خو اجازه راکړي تاسو ته د تلویزیون تخنیکی کارکونکو د باس میلما او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ورسوم. را به سو دی پښتني جواب ته هغه زما نظر دا دی چې پاکستان دغه نیمه پیړۍ کې چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبي کړی دی او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبي لسره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړی دي هغه ما ته معلوم دي او په هغوی باندې موږ کشمیر پورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي او د یو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر شو چې په نوم دی وایټ بوک یا سپین کتاب باندې یادیدو او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د ایس ای دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل حمید ګل هم سره ولو بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي او ترهګری ډلې په وده کې دي لږې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفي چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندیشنو احتمال له پاکستانه کیدای شي دغه صحیح خبره ده. دا ول دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپل وګوري القاعده داعش مثلا په خپل لشکري جنگوي سپاهي صحابه لشکري مجاهدين دغه سی ټي ټي پی دا ټول او دغه سنوري
ګران صاحب مننه هم دې عبدغه ټیک ته بیا هم راځو دې مومن صاحب یو نظر به وخلم. مومن صاحب په پاکستان کې بریزون هم زیات شوی دی ل مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتی برخه
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې و چې په لومړي او پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوړ لوړېدلې ده. دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 80% بریدونه چې د خبر پښتونخوا کې شوي دي او دوی بیا ورسره هم دغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوی ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې نو کتا سو په غټ پکچر کې دی ته وګورې نو په دې ورستیو کې د پاکستان د بونو چارو وزارت دغه خبرونه مخترال چې د امریکای چارواکو سره د ملاقاتونه شوې دي او په ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې باس کړی دی چې داعش او طالبان لپاره پاکستان د سیمې لپاره خطر دی. په نور وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی پوکس هغه په داعش باندې دی. که تاسو ګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو کوم بریدونه وشول نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ له وخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو نو
یعنی لوی تشویش داعش
لوی تشویش په دغه سیمه کې هغه داعش دی.
خو دلته یو سوال ده، داعش ته تشویش دی دا بل ګران صاحب څخه وره ګران صاحب د داعش ته تشویش دی یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه دی شیبر صاحب. خبره دا ده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، هغه بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا ده چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي او دلته داسې یو بهانه جوړه کی یا بهانه میډیا ته او ضمناً امریکا او ځینو نورو ځواکونو یا قوتونو ته وروشي چې ګویا موږ تر تهدید لاندې یو او دا تهدید هم د افغانستان لخوا موږ ته متوجه دی. ما په خپله پروسه شکال د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز عاصم منیر امریکا ته ولاړ او ما دغه سفر تعقیب کړی ولو. هغه په واشنگټن کې وو، بیا له هغه ځای څخه فلوریدا ته ولاړ. په فلوریدا کې د سینټ کوم یا د سینټرل کمانډ مرکز دی او قومندان یې هم جنرال کوری لالا. هغه سره ملاقات وکاو، هغه ته یې یو وړاندیز وکاو چې تاسو اول به موږ او تاسو دلته د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پوځي تمرینات وکاو، ګډ تمرینات وکاو چې دغه یې په دغه دوه درې میاشتې په مخ کې وکول او د دغه کود نام یا هغه نوم چې عملیاتو ته ورکول کیږي هغه هم د تراګرو په ضد باندې عملیات وو. بل دا دی چې په خپل دوی هغوی ته وویلي چې موږ تر تعدید لاندې وو، په درابن کې حمله وکوله، دغسې په بنو کې حمله وکوله، د پوځي مرکز په مهماتو باندې. دا دې لپاره چې دوی وښيي چې دلته موږ تر تعدید لاندې یو او دوی غواړي چې دلته یو ځل بیا د تراګریزو فعالیتونو په نوم باندې پروژې تر لاسه کړي.
ګران صاحب او بشي په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونه دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پوینا دوی شاوخوا شل میلیارډ ډالر تر لاسه کړي دي، خو ګومان کوم یو سل 50 میلیارډ ډالر د یادې چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال رادیو سره په دې ارتباط خبرې کړې دي، د کومچا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکو هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوش یا د اسټیبلشمنت لاس وځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کوم د عام ولس کې یلته کې دا چې کوم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کار خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنت بم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون تر رسیدل. ځکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبرو کومنو، په شمالي وزیرستان کې پورا روغ روغ میرلی بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کورونو روپو کاروبارونه منګ با د لکونو روپو زکات ورکو، وس هغه په خپل مشال له په خبرو کې دا خبره کوي چې وس هغه خپل زکات ته راستي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریز ورکوي چې هلته کې زمنګ په خپل دونه تاوان شو، خو هلته کې به ولسونه دا و چې تاوان د ولسونو شوي دي، پوسټ یا حکومت ریاست ته خو پیسې راغلي ترګری پرځت باندې. خو کداغه ته مونږ راوښو د داعش مسله، داعش مسله دغه ته پاکستان راپورته کړی دا کو څنګه چې ګرانسیا خبر وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شو په جون جولای میاشتو کې، پاره کې سباندې سل کسان وجل شو، سباندې څلور شپږ کسان وجل شو او سباندې سل هغه جوبل شو، دا غیزی موریم داعش اغستو. په باجوړ کې اکثره وسلوال بریدونه کیږي، دا غیزی موري داعش وسلوال ډلې اخلي. خو د رائټر رپورت وختي با کته نو پاره کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کوم بریج شوی وو او دغه زیباری چې داعش ډلې کوم منلې و غفاری ډلې، نو دوی و چې غفاری هغه رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو دغه په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاری تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه هم دغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولای شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو او افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه د تر روان دي. بیا د داعش په دستر کې باندې په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغه دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغه دا خبره کوي. او هغه وجه دا چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي داسې مخته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي. او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې دا هم اندیشنو یو وړ خمدغه دی. ګراد صاحب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکړي چې دوه افغانان د تروریزم د ګواښ په ارتباط چې دوی قشتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیت چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي، یو رامین نومي چې بلم ابراهیم، او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي، نو بیا خو دغه اندیشنې ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یو تهدید بدلیدونکې ده. د آصف درانی خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
دا سده شیبر صاحب چې په خپل تاسو وګوري یا په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنگ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې، د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې، دا په خپل د دغه لوی قدرتونو لخوا او همدارنګ د پاکستان لخوا جوړې شوې دي. ما مخکې عرض وکاو چې په خپل د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان ویل چې داعش یا پخپل تراګر دی او د پاکستان پوز دی وی سکی دوه مخونه دی. لبلی خوا دا سید دا اندیشنی موجود دی دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بل خبر دا دی چې دا تراګر چې دی دې ته اشاره شوی دی. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه دی چې په بمبئی کې یوه حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نمیدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بل خبره دا ده چې بیا په 2018 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. که چیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې، په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزې حملې ترسره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالي چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي. نو زه په دې نظر یم چې دغه اندیشنه موجوده ده. ولې د تراګرو په ضد باندې په حقله باندې او همدارنګه د تروریزم په حقله باندې په نړیواله کچه دغسې یو تعریف منل شوی تعریف نه دی موجود. هر دولت یا هر هیواد یې دغه خپلو ګټو پر
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی. هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر رالی چې په وردګ کې، په هرات کې، په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه ده هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي، په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریفو دی پخپله دا تورونه لګی، پخپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل، په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی، او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري موږ نیولې دي، او خبرې داسې دي چې دغه ملګری موږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پوښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده، او دغه وخت
دوی خپل اختلافات
پوښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب،
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محو کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټ آباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی و، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو. دا زه دقیق اسناد لرم، او او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منصوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاوه، او هغه څه چې کوم هغو لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې آصف علي زرداری په دغه باندې خبر و، او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر او هغه وس په استرالیا کې وای جزیره اخیسته ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب او بخشه، ګران صاحب او بخشه، دغه معلومات چې تاسو شریکول د البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې دي چې فرضاً له پوځي اډې د اوسامه تر کوره پورې تونلیستل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نشي او یا دا خبر هم څوک نشي تاییدولی چې آصف علي زرداری د اوسامه ابن لادن په ضد باندې چې عملیات کېدل دغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو ته فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، $800 میلیونه به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو، امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو. تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورت څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
درلود، یعنی مطلب ملدی و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته، د سنیس فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شیبر صاحب، هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوج هم لګې دي، هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت د لپاره، نو هغه به ته دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمونږ دارې پوجونه پوزیان هغه مري، د سند چې لکه پوز قربانی نه ور کوي دا د دې کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي، په پوز باندې شي،
خصوصا په پوز باندې،
په پوز باندې،
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل، اوس
په پوز باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کې، نو هغه په بلوچستان کې کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي. د دین علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په غوی باندې بریدونه کیږي. نو دا سې ډيري خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخ چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه، بلکې د پاکستان پوز غوی هم پنه کوي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې دی. له خطرې دا باس یو ډول راغوند کو ګرانسپ د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري. وسوګوره یک هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی تطلالی ولو حالت لخپل و خپلوان و سر لخپل
خیر اوز دغا سراپورون خو نهی تایید سیوی کنه
لیدنی کتنی
که گران سر دغا سراپورون هیچ وقتم آزاد رسانه فرزن لکه آزادی را دو نیست تایید اولی سی فلانه یال تطلالی ده ترسو سی رسمی شکلونه ویل سی نن سبا خود اخوال رسانه هم دیر آمده خلق دا خبری که اما پا عمل که مثلا پا عمل که در دوار خواه روابط پا اقتصادی و سیاسی برخه که په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازم له کندهار راپور درلود چې بزګران وایي چې خټکی او هندوانې به په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لاره بيخي بنده شوې ده. مهاجرین تر 15 لک ډیر افغان کډوال پاکستان له خپلې خاورې په زور ایستل دي. په دغه شرایطو کې کبیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې بر صاحب دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي. اغل ته یو خو دا ډیر اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي، او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې پاګه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبان باندې مسلط او حکمرانی کوي، او بل دادی سی هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس ثانیکزی او دغه سجن نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره شي اړیکې ولري، تعامل ولري او زمنن په رسمیت باندې وپیژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیورټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري. او بله دا
وبخشئ دغه خبره هم د دې له خاطره تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانه له فلانی سره ارتباط لري. په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط وو، د کوټ شورا ولا د پېښور شورا ولا، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخوانی حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو، نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنجیرونه وشلول. هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشي کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت په اپوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره وشل شوي دي، دغه سي په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره وشل شوي دي، هغه دا خبره کوي چې څوک پروزیادي څوک دغه باقیات مخته روان کړی دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دي، څوک د راحیل شریف دي.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول مرسته مور سره وکړه، اوس له غو سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا ده خبره
کیږي، بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي که تاسو خیلی په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې سراج الحق دغه سي محمود خان د دین علاوه په رحمان د ټولو غا تصویرانه غ ویډیوګانې مخترالي چې دوی سره یو ځل تکي، نو د سیمنه د چلکه ګني دوی یو بل سره غ اختلافات دي. خو اخره عجیب سړی ته دا خبر لګ څنګه تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېد، کاروبارونه دي هغه د ولسونو
خبره امانه رسېدلې ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په زور روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالات دی.
او د دې حالاتو د وجه نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي، نو اوس د پاکستان د پوز مشر او نور چارواکي بار بار لګیر چې د انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجه نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي هم ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجه نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډوګانې مالې دلې هغه وای وای چې 15 لوی کارخانې به درلودي، په لکونو کسان لکار لویدلې دي، د میټولي بندې کړې دي. خو خیر دی اخته دې دل پر شدا بحث بیرته راغوند کو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم مثلا اول خود د عمران خان او د فیض حمید د ایسای په خوانی رئیس دي دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق لباندې ما ځینې راپورونه هغه ډیر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې دامه چې مطالعه کړې دي، هغه ته داسې ویل سوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغه شرایطو کې دا دې لپاره داسې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته راکش کړای شي. او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړې
ده. او دا خبره خو شوې ده.
یو بل عرض کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلادیش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې واوښتل یا بدل شول. هغه ته داسې تصور شیخ حسینه واجد نسوای کولای، ولې خبره دا دی چې هغه د محصلینو زور ولو په دغه کې هغه د جماعت اسلامي چې هغه د پاکستان سره
ګران صاحب وبخشئ د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي، په لنډو کې په دې اخر کې ساسو نظر واخلم. د سیمې حالات په کومه خوا روان دي به تر کېده شي او کنه د خرابې په خوا روان دي؟
زما نظر دا ده چې د سیمې حالات بدلیدونکي دي او په ډیره چټکۍ سره بدلیدونکي دي. دلته پاکستان غواړي چې خپل لوبه وکړي او بیرته د ډالري عایداتو د لاسته راوړلو لپاره له امریکا څخه تراګریزې پروژې واخلي، نه ځکه دغه آصف دورانی داسې تبلیغات کوي او غواړي چې مثلا په همدغه د ډیورنډ د فرضي کرښې شاوخوا پښتانه یا افغان ولسونه وټکوي. اوس وګورئ په بلوچستان کې ډیر بد حال دی، هغه تحریک چې د ډاکټر مارنګ بلوچ په وسیله باندې په مخ باندې ځي، هغه اول خو په اسلام آباد کې په بېرحمۍ سره وټکاو او اوس هم هغوی ته اجازه نه ورکوي. او هلته هره ورځ د پاکستان پوځ هلته تلفات ورکوي. بل مخکې چې مومن صاحب اشاره وکوله چې دلته پوځیان مري، ګوري دغلته ملیشي ورمخې کوي او په ملیشیو کې په فرنټیر کانسټبلری ده یا مومن سکاوټس ده یا دغه دي او یا هغه ملیشي چې دي، په دغو کې اکثرا پښتانه دي او دوی ته دا بې تفاوته ده چې هلته د خیبر پښتونخوا کې په قبایلي پټاره کې یا په بلوچستان کې هم دغه قومونه مري. ولې دغسې حوادث یا دغسې تراګریزې پیښي په اسلام آباد کې یا مثلا په راولپنډي یا د پنجاب په نورو ښارو کې نه کیږي؟
مننه ګران صاحب، مننه ګران صاحب، له تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره وخت مومن صاحب له تاسو هم منندوی یم. البته د وروستیو راپورونو له مخې د پاکستان په سند کې هم نامنۍ زیات شوي دي او له پنجاب هم خصوصا له جنوبي پنجاب د ځینو نامنیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. له لیدونکو منندوی یم چې تر دې دمه دا خبرونه راسره وکتله.
پیښو تحلیل ته د ازادۍ ځانګړي مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیره دي. د ترکیې له وداسې لوی کلي نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو له سلو کالو راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې له دې وروسته به د ګوګل ځانګړي اے آئی ماډل د انسان د ټوخي او پرنجیلا او ارزونې وروسته د هر ډول تنفسي ناروغیو تشخیص کوي. نور ډېر مسایل هم شته خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راښکته کړې قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم منع کړه، ګڼې لوبې هم منع او حتی د ښځو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکې پارولې.
نو موږ نشو کولای چې په دغسې اسلامي چاپېریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظام وي، موږ بس د خلکو په غوښتنه باندې هغه څه ترسره کوو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی، که د شریعت تخوا اجازه یې که نه.
چلنج ورکوم رای د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې در سره بحث وکړي، که چېرته د راڅخه وګټل زه هم دا نن نور خپل د دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوو.
تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ خلاصېږي؟
مشروع حکومت نه دی، نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګري ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ادعای است که تو هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان دیر کلک خوری ورکری دی امریکایانو تا او دا خور زکه دوی ورکری دوی پویجی چی حکمت، قدرت، معادن، قاچاق، سلور سلور وادونه دا طول مدل هست ازی که موش تاسی دلی تا اجازه ورکو چه اقدر امریکایان خلاف حرکت تو.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات. یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړي. بیا هم ستړي مشي. تیر ونې د انجنونو په زده کړو د بندیزونو د دوام پاړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر سرګندونو پراخ خبرګونونه پاروله، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپل سرزوري دا چې پرنجونو او خزوې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خوندانو د طالبانو لا بیګران ملامت کړي وای چې په دې اعلان سره طالبانو واضح کړي چې د انجنونو تعلیم ته اجازه ورنکړي شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید خپل زده او اقدامات لمنې بل اخره و راخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعده ورکړې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم نه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوهه او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کېدلی. زه دغه سړی ته ستاسې د چینل د لارې څخه، ستاسې د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. رای د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یولسم آیت کې دې راسره بحث وکړي، که چېرته د را څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چېرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوی فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلی او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د په وینا خپل یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربېره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دوکې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هر دوره کې د افغانستان په مکتوبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربېره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړو زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ثانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ثانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ثانی پورې وځنډیدل. نو په همدې اساس باندې ویلی شو چې د تاریخ په اوږدو کې د استبدادي ډلو د استبدادي نظامونو په اړه باندې د افغانستان ولس په خپل ډیره ښه پریکړه کړې د هر وخت، او دا ځل به هم د افغانستان ولسونه خپل پریکړه کوي.
طالبانو د 2020 کال اگست راهیسی چې بیا ځلې واک نیولې لښپګم ټولګي پورته جنې له خونځي منه کړي او د دوی حکومت د نندا محمد ندیم د کار په محل د 2020 کال دسمبر راهیسی پونتونو کې هم د جنو خزو په زده کړو بندیز لګولې. ملګری ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده یا یې ټینګار کړی دی چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بل خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورد بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غاڼې وړي او لوی مشهوري لوبي منه کړي په خزو یې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته په عام خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقيف محاکمه او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال خبرګون هم پرې تون شوي اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي پاړه د نړیوالې ټولنې پریکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون خزی له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لک په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې وایي طالبان غواړي افغان خزی د تیارو دور ته بوزي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری ډی کارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یوناما مشر میرمن اوتونبای وایي چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسیدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چیرته موږ وګورو د طالبانو پاک لباندې دریز ډیر کلک دریز نه دی. سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلک او افغانستان میرمنو سره خپل خواخوږی ښکاره کړي، په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي، په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کېږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کېږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد د اداره یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري. هر ملک خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره، خپل امنیت لپاره او خپل نظام پیاوړتیا لپاره غواړي چې د طالبانو سره خپل روابط جاري وساتي. او دا چې طالبان به تر کله کوای شي چې په دغه رقم باندې چې یعنی د یو تهدید د ادرس نه نورو سره په تعامل کې پاتې شي نسبت تر دې چې یو باثبات حاکم نظام، دا هم هغه پوښتنه ده چې زه فکر کوم تاریخ به جواب ورکړي. خو زما پاند د یو افغان میرمنې په صفت باندې زه فکر کوم دغه جګړه چې موږ یې مخته وړو سخت پکې تنها یو.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفی فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چاله اسلام پورته محدودیت نه وځ کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خو نسو ویلې وبخي، په دغه اعلان سوي پانه کې راغلي ده الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام و اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ درېمه مسله چې دی د ښځو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلي دي چې د ښځې غږ عورت دی، حتی که هغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي. نو هلته دغه بی بی عائشه چې 4000 حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې، هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه تعین کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکم ډله خپله مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نورسته دا ورته امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله منځ تللی نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې، یو حکومت په ښکارا ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګري ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلي. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلی او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه دوه سوه امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژلو کوي. دا هم که د طالبانو لخوا اطلاع نه وي ورکول سوی او دغونه دقیق اطلاع دوی زواهری نه سوی ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعده سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهری په وویشته که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډ یې ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور څلور ودونه دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالد ترامپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګو بریدونو د درېمې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامته کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیې په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ترامپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه، او په وینا یې چې هیواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ترامپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي، او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغې پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ترامپ د تیرې واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مکماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ترامپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي، په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ترامپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ترامپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مکماستر په وینا دا د ترامپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوڅ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچستانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټې نښلوونکی د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوزوه، او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچستانو په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالي ډلګۍ بیا خبرداری ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم ایوی پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیلا کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکري وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړې. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو 11 ساعت عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچستانو په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمه استحکام نظامی عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلداري نور هم لوړه کړي، او د 21 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچستانو بیا ځواب کې ویلي د اویا کالو نه تاسو له بلوچستانو سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کومه جګړه سونه مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ که لاغه نه زیاد ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغان هم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
اوس هم ټولنیزې شبکې چیرونه افغانستان کې د پخوانی ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرمو چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوی وي. اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته وربخلی دي. دا جنگي الوتکه او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولې چې طالبانو ته پلاس ورنشي او د وخت پر رسیدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړي شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکه له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان نوې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخوانی افغان پیلوټان ملامت کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولای چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورلغاړي وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې وه چې دی پیخه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیه ناسته نیولې وه، خو طالبانو راغلي او په زوره یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډز وشتلي. دغو موټروانانو ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځین موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي. درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادي راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکراریږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا پکې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې چې په خبرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغات بولي، لا غي وروسته لاس په لاس شوې چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزا ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تورو چې د 2 میلیون افغانۍ په بدل کې 3 منی کال یې وی میړو خیمرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي 8 استولي چې وروسته دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بې ګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې، اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدل د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلت اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشاه د لټانو له کیسو راووځي او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. دغه وادونه چې خلک د پرمختګونو لامل ظاهرا ډیر شبک ښکاري، خو سکال جون کې خبرې شوې نړیوال سروې ښودلې چې د مهال ټول نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبی اسیا ساحه خودل شوی چې د نړۍ 15 سلنه لټان پکې وسی او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د دویمه درجه لټانو مرکز خودل شوی، خو په دریمه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوی دی. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40 سلنه مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبی اسیا کې مېرمنې فزیکی فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې، ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټیکنالوژي او ډیوایسونو سره وصل شوي دي، چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. او چې له لټانو مې خبر کړي، نو راځي له داسې کلي مهم خبر کوم چې له 100 کال راهیسې خالی پروت دی او هیڅ اوسیدونکي نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایا کوی نومیږي، چې حتی په دیوالونو او کندرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي.